السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو د ماخامنی خبری مجلې اوریدو ته رابولم د دې نیم ساعت خبرونه په ترڅ کې چې د طاهر روحان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي پاکستان ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سبا ورځ د سفر او دغلته له پاکستانی مقاماتو سره د مهمو مسئلو په اړه د هغه د خبرو اترو رپورت اوري دا هم اوري چې په کونړ کې د طالبانو پر ضد پاڅون کوونکي وای زیات شمیر کلی له وسلوالو پاک کړی دي خو له هر څه مخکې له عصمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو
د افغانستان حکومت وایي چې افغان او نړیوالو ځواکونو ته د شپې د عملیاتو اجازه نه ده ورکړې ډنمارک وایي له افغانستان سره تر 2010 پورې د کال 90 میلیون ډالر مرسته کوي او د خیبر پښتونخوا د بنو په یو کم کې د کډوالو او پولیسو ترمنځ په نښته کې ډیر لستنه شوبل شول د خبرونو تفصیل ټاکل شوې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لومړي ځل لپاره په رسمي سفر پاکستان ته لاړ شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن تایید کړ چې ښاغلی غنی به سره له سبا د یو پلاوی په مشه پاکستان ته په دوه ورځني سفر ورشي په همدې حال کې د افغانستان د حکومت یو چارواکي وویل چې ولسمشر غنی به له پاکستانی چارواکو سره د سولې د خبرو اترو امنیت سرحدي مسئلو او سوداګرۍ په شمول پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ بدګماني د دغو دوو گاونډیو ترمنځ اړیکې خرابې کړې دي د افغانستان حکومت هغه راپورونه رد کړل چې ګنې افغان امنیتي ځواکونو او نړیوالو ځواکونو ته د شپې د عملیاتو اجازه ورکړې شوې ده ارګ په یو خبر پانه کې ویلي په رسنیو کې د افغان امنیتي ځواکونو له قوله دا خبر چې له بهرنیو ځواکونو سره د شپې عملیاتو اجازه ورکړې شوې یا به ورکړې شي کاملا بی اساس ده په خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د افغانستان د ملي امنیت شورا ته دند سپارل چې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو د څرنګوالي د تنظیم لپاره له اسلامي او افغاني دودونو سره سمکرن لار چمتو کړي د ډنمارک چارواکو ویلي چې هیواد به له افغانستان سره تر 2010 میلادي کال پورې د کال 90 میلیون ډالر مرسته وکړي د غشمنه د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر مارتن لادیوګارد نن له ولسمشر اشرف غنی سره په ارګ کې د ملاقات په محل وکړه ولسمشر غنی هم د ډنمارک له مرستو مننه وکړه او ډاډ یې ورکړ چې حکومت به له فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي چې د دې شهر په چونې سیمه کې د غازو د ډبې د چاودنې له امله د یو کور دوه تنه وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي د کندهار د والی ویان سمیم خپلواک ازادي رادیو ته ویل دا پېښه نن د یوې بجې په شاوخوا کې وشوه له بلې خوا په تخار کې چارواکي وایي لږ په ژو ورځو وروسته یوه دولس کلن انجلۍ د تختونکو له منګولو وژغورله د دې ولایت د والی ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته ویل د انجلۍ چې ناهید دومیژ شپږ ورځې وړاندې په ینګې قلا ولسوالۍ کې د دوو کسانو لخوا تختول شوې وه چې نن په چعاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وموندل شوه د پاکستان وی محکمې تیر ورځ د حکومت د دوه سیاسي مخالفانو عمران خان او طاهر القادری د نیولو امر وکړ په اسلام آباد کې د تروریزم ضد ځانګړي محکمې پر دغو دواړو سیاسي مشرانو سربیره د شپږ ویشت نورو کسانو د نیولو حکم کړی دی عمران خان له خپلو پلویانو غوښتي چې د نومبر په دیرشمه په اسلام آباد کې راغونډ شي د محکمې د پریکړې په باب پرون خپلو پلویانو ته وویل زه دا یو ښه خبر ګڼم ځکه چې دا معنا لري چې صدر اعظم نواز شریف د نومبر په دیرشمه ځلمال احتجاجي غونډې بیریږي دی ډار شوی نو هڅه کوي چې ما د نیولو په حکم وبیروي عمران خان او پلویانو یې اوس هم په اسلام آباد کې د پارلمان مخته خپل اعتراض ته دوام ورکړی خو قادری د خپلې مظاهرې تر ختمېدو وروسته کاناډا ته تللی دی د روختون مسؤلانه او شاهدان وایي چې د پاکستان په شمال کې په یو کم کې لږ تر لږه څلور بې ځایه شوي کسان او نه تنه پولیس په نښته کې ژوبل شوي دي پولیسو وروسته له دې پر بې ځایه شویو ډزې وکړې چې هغوی د راشن د ترلاسه کولو لپاره تیل ماټیل پیل کړ دا پېښه نن په بنو کې د حکومت له لوري په یوه جوړ شوي کم کې وشوه د امریکا پوز وی هغه بی پیلوټ الوتکه چې تهران ادا کوي د ورته امریکایي الوتکې پرمختللې کاپی ده. د امریکایي الوتکې په معیار برابر نه ده. ایران وای چې د امریکا د هغې بی پیلوټ الوتکې کاپی یې جوړه کړې چې درې کاله مخکې د ایران په خبره کې لوېدلې وه. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون له ویندوی ډګروال سټیف وارن څخه وروسته له دې په دې با پوښتنه وشوه چې د ایران دولتي تلویزیون د خپلې الوتکې تصویرونه وښودل. د پرون یوې خبرې غونډې ته وویل امکان نشته چې د ایران الوتکه دی د امریکایي هغې پشان لوړ تخنیک ولري. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی د فساد پر ضد مبارزې په لړ کې د خپل هیواد په پوځ کې لوی بدلونونه راوستل. د صدر اعظم عبادی دفتر پرون اعلان وکړ چې د پوځ شپږ ویشت قمندانان یې لرې کړي، لس یې تقاعد کړي او اتلس نوي قمندانان یې ټاکلي دي. واشنګټن د آذربایجان د ځواکونو لخوا د هغه پوځي هیلیکوپټر د نسکورولو پر سر اندېښنه څرګنده کړه چې د نګورنو قرباغ له ځان څخه د دفاع په ځواک پورې تړلې ده. د آذربایجان په دغه بلتون غوښتونکي سیمه کې ارمنی نژاد واکمنان دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جنساکي وویل دا پیښه یو ځل بیا د دې اړتیا یادونه کوي چې په سیمه کې باید کړکیچ ختم شي. او د راپورونو له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي ساری جان کیری د ایران د اتمي لانجې د پای ته رسیدو لپاره د یوې دایمي موقت موافقې د ژر تر ژره ترلاسه کېدو غوښتنه کړې ده. مسکو وایي په دې اړه پرون لاوروف او کیری په تلیفوني خبرو کې موافقه وکړه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر اشرف غنی سبا پاکستان د زیو ټاکل شوی چې له پاکستانی مقاماتو سره د افغانستان او د سیمې پر مهمو مسایلو خبرې وکړي. د سیاسي چارو کتونکو دا سفر مهم ګڼي.
جهان ټول جهان علاقه لري چې افغانستان باید باثباته وشي. پاکستان او افغانستان دواړو زامتونو سره یو موقع ده چې دوی خپلو کې خبرې وکړي.
دا ولسمشر اشرف غنی لخوا د کابینې ټاکل کېدو ته ورکړل شوی مهلت پای ته رسیدلې او ریپورټونه وایي چې دا ولسمشر غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د کابینې پر سر اختلافات لا هم موجود دي. په روانه خبري مجله کې اوري چې په کونړ کې د ځینو ولسوالیو پاڅون کوونکي وایي چې دغلته زیات شمېر کلي د دولت له وسلوالو مخالفانو پاک کړي.
مره شرکی په کانډو کې کارکور کې دوبندۍ کې اچای تر او اردو خپل د کسبال اخیر ته نیولې.
د لوګر سرپرست والی نیاز محمد اميري وایي په دې ولایت کې په لکونو جریبم ځکه غصب شوی چې د بیرته خصل لپاره کافي امکانات نه لري. دا نورو ریپورټونو سربیره په نوګورنو کرباخ سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د ورستي کړکیچ پاړه هم اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په لویو خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې په واضح ډول ووري. افغان حکومت وی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو خکول لپاره یو نوې فرصت رامنځته شوه ده. ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی سبا د پاکستان له مشرانو سره د افغانستان د سولې، ثبات او اقتصادي فرصتونو په اړه د خبرو په خاطر پاکستان ته سفر وکړي. دا ولسمشر وان ازادي راډیو ته ویل چې په دې دوه ورځني سفر کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر غښتلتیا هم خبرې ترسره شي. صالح محمد صالح پی رپورت لري.
تر سعودي عربستان او چین وروسته دا د افغان ولسمشر دریم بهرنی سفر دی. د ولسمشر ویاند وی چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو شکولو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او افغانستان غواړي مثبته استفاده ورڅخه وکړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند نظیف الله سالارزی ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر عمده هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو او ګټو بحث کول دي.
کوم سفر چې د افغانستان جمهور رئیس په مخ کې لري د سفر اصلي مخه دا چې د کوم فرصت چې د دوه هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی دی د هغه نه په استفادې سره وکولی شو چې په هغه مسایل باندې چې د دوه هیوادونو ته دوه اړخیزې ګټې لري د هغو د تقویه او د پیاوړیتوب دپاره په دوه هیوادونو ترمنځ کار وکړي.
تر دې مخکې د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف د لړم یا اقرب پر 15مه کابل ته سفر درلود. د ولسمشر اشرف غنی سره په کتنې کې ویلي و چې هیواد یې له افغانستان سره د اړیکو نوی فصل پرانیزي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د افغانستان پر ختیځو سیمو د پاکستان له خاورې د راکېټي بریدونو د پاکستان په قبایلی سیمو کې د افغان طالبانو د حضور او نورو مسایلو له کبله زیانمنې سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلام نن پنځشنبه په خپل 19 خبری کانفرنس کې وویل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره به د افغان حکومت یو عالی رتبه هیات او د سوداګرو استازي هم ملګری وي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د جمعې په ورځ په دوه ورځني سفر پاکستان ته راشي. له ده سره به یو عالی رتبه دولتي هیئت هم ملګری وي چې په هغو کې مهم رهبران د کابینې وزیران او د سوداګرو استازي هم شامل وي. دغه سفر په افغانستان کې د قدرت د سوله ییز انتقال تر تاریخي بدلون وروسته کیږي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی وخت نا وخت د پاکستان په وړاندې په خبرو کې توند لهجه کاروله او دغه هیواد په افغانستان کې په لاسوهنی تورونه و، خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړی دی. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ هولسن په همدې اونۍ کې وویل چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې باید له سره تنظیم سي او د دې بدلون لپاره اوس یو فرصت ایجاد شوی دی.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر له پاکستاني مقامات سره د خبرو په خاطر سبا د هیواد ته رسمي سفر پیلوي. له ګاونډي هیوادونو سره د اړیکو ښه کول لپاره محمد اشرف غنی سعودي عربستان او چین ته هم سفرونه وکړل، څو په دې توګه پر پاکستان فشار راولي چې په خپله خاوره کې د سخت دریځو وسلوالو په نازیونه له منځه یوسي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اورو.
تحلیلونکي او ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان ولسمشر اوس له اسلام آباد سره د اړیکو ښه کولو اړتیا درک کړې ده. حال دا چې پخوانی ولسمشر حمید کرزی پاکستان تورنوي چې د خپل اهداف لپاره له سخت دریځو وسلوالو ګټه اخلي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپو هارون میر د فرانسې خبري اژانس ته ویلي که افغانستان وکړای سي له خپل شریکانو سره مستقیمه مذاکره وکړي او پاکستان وکولای سي د تروریستانو لملاتړ لاس واخلي، په دې صورت کې به طالبان وکړای سي په سیمه کې په مشروع او قانوني لوبغاړو بدل سي. اژانس لیکي په داسې حال کې چې بهرني پوځیان د روان میلادي کال په پای کې له افغانستانه وځي، افغان ولسمشر اشرف غنی ته له حمید کرزی نه کمزوري اقتصاد، اداري فساد او یو جګړه غوښتونکې افراطي ډله په میراث ورپاته ده. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره میاشت چین ته په خپل سفر کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرو ته کښېني.
سوله زمونږ تر ټولو لوړ لومړیتوب ده. له سیاسي اپوزیسیون په ځانګړې توګه له طالبانو غواړو چې په بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي او له خپلو ټولو نړیوالو شریکانو غوښتنه کوو چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړي.
اشرف غنی په چین کې په خپلو څرګندونو کې وویل تر هغو چې د ناامنیو مخه ونیول سي افغانستان به ونه توانیږي د بیا رغونې چارو ته بهرنۍ پانګونه جلب کړي. په بهرنیو او د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په ګډون د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف او د دغه هیواد د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI مشر جنرال رضوان اختر په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي دي. د پاکستان د دفاعي چارو تحلیلګر طلعت مسعود وایي د پاکستان پیغام ډیر واضح دی او هغه دا چې د پاکستان سیاسي او پوځي مشرتابه ګډ دریز لري او په افغانستان کې ثبات غواړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپو افراسیاب خټک ازادي رادیو ته وویل پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سفر په څو دلایلو مهم دی.
دا داسې وخت کې د سفر چې افغانستان نه خارجي قواوې په وتو دي، دا د 1990 کلونو افغانستان نه دی. په یو خدای چې افغانستان کې خپل ډېر مثبت بدلون راغلی دی. جهان ټول جهان علاقه لري چې افغانستان باید باثباته وشي. پاکستان او افغانستان دواړو زعامتونو سره یو موقع ده چې دوی خپلو کې خبرې وکړي.
په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف جرمني ته په خپل وروستي سفر کې په یو کانفرنس کې وویل هیواد په گاونډوي هیوادونو کې د نه لاسوهنې پالیسي پر مخ بیایي او له گاونډوي هیوادونو سره شی اړیکې غواړي. د افغانستان ولسمشر په سیمه کې د یو اقتصادي بلاک د جوړېدو پیشنهاد کړی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هرکلی کړی. شغلی مودي پاکستان ته د انتقاد ګوته نیولې چې د سخت دریځو وسلوالو ملاتړ کوي. پر پاکستان وخت نا وخت تورونه پوری کیږي چې د افغان طالبانو او هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر افغان او بهرنیو پوځیانو حمله کوي. یو غربي ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د افغانستان پر بل ګاونډي هیواد ایران د لویدیز د بندیزونو فشار پروت دی او په افغانستان کې د سخت دریځو وسلوالو د ملاتړ اراده ورکمزوري کړې ده.
لکه دا کوشش شروع کی چې د افغانستان خارجي سیاست دوباره په ځینو برخو کې خپل استقلال ترلاسه کړي او دا استقلال د افغانستان د پاکستان تر منافیو قرباني شي.
د قدرت د انتقال وروسته د افغانستان له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره د ازادي رادیو لومړنی اختصاصي مرکه.
زموږ وینا پاکستان ته ده چې وروره د افغانستان خلکو هیڅ وخت د ډیورنډ کرښه منلی نه ده او نه به هم ومني، او د افغانستان هیڅ حکومت دا توان نه لري چې دا کرښه ومني.
ډیر لا ازادي راډیو نه
تاسو د ازادي راډیو مخمنې خبري مجله اورئ. دا ولسمشر اشرف غنی لخوا د کابینې ټاکل کېدو ته ورکړل شوې مهلت پای ته ورسید، خو کابینه اعلان نشوه. ولسمشر غنی او اجرایوي رئیس عبدالله تنګي د سرچینې وایي چې د کابینې د جوړېدو په اړه اختلافات لا هم پاتې دي. کارپوهان بیا وایي د کابینې د جوړېدو د سند علت د ولسمشر غنی او عبدالله مصروفیتونه دي. اسدالله الدین او د موضوع جزئیات.
په داسې حال کې چې د نوې کابینې د جوړېدو لپاره د ولسمشر اشرف غنی ورکړل شوې مهلت پای ته ورسید، د کابینې د جوړېدو څرک تر اوسه نه دی معلوم شوی. ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله ته ځینو نږدې سرچینو رویټرز آژانس ته ویلي چې د کابینې د جوړېدو په اړه د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ناندرۍ روانې دي. رویټرز لیکي چې دا مهال په شپږویشتو پوستونو اختلافات موجود دي چې له هغې جملې د پوز او پولیسو رهبرۍ، د استخباراتو مشري او د مالیې وزارت دی. رویټرز آژانس د ولسمشر غنی د سلاکار داود سلطانزوی په حواله لیکلي چې تر اوسه د کابینې د اشخاصو په اړه خبرې نه دي شوې. د آژانس د عبدالله د ویان مجیب الرحمن رحیمي له قوله لیکلي چې د دواړو ټیمونو ترمنځ اختلافات د ګډ واک د تفسیر پر سر دي. ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر میاشتې پروسه کې لوړه وکړه او ژمنه وکړه چې د یوې نیمې میاشتې په اوږدو کې به وزارتونه او ادارې وارزوي او بیا به نوې کابینه اعلان کړي. ولسمشر ویلي چې په دې ترڅ کې به ځینې موازی ادارې او وزارتونه سره یو ځای او یو شمېر به لغوه کړي. په همدې حال کې یو شمېر څېړونکي وایي چې د کابینې پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلافات دومره جدي نه دي. د سیاسي چارو کارپوه سمر سیرت ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د حکومت دواړه لوړپوړي چارواکي په خپلو کارونو لګیا دي او په خبره یې طبیعي کار دی چې ځینې مخالفتونه به هم موجود وي. د کابینې د ځنډ خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د راتلونکو میلادي میاشتې په لومړیو کې په لندن کې په یو کانفرنس کې ګډون کوي څو هیواد ته د بهرنیو مرستې را جلب کړي. څېړونکي وایي که د لندن تر کانفرنس نوې کابینه جوړه نشي، دا به افغانستان ته د مرستو په راجلبولو منفي اغیز وکړي. دوی وایي د کابینې ځنډ د ځینو وزارتونو او ادارو په کارونو هم اغیز کړی او سپارښتنه کوي چې حکومت باید په دې برخه کې جدي ګامونه اوچت کړي.
خبری مجله اوري. د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې له تیرو دوه ورځو راهیسې د پاڅون او پوځي عملیاتو په ترڅ کې زیات کلي د حکومت له وسلوالو مخالفانو پاک شوي دي. د یو ځان وژونکي په ګډون ګڼ شمېر وسلې او په زیاته اندازه چودونکي مواد هم د پاڅون کوونکو لخوا نیول شوي دي. په دې اړه تفصیل لسیمه د روح الله انوري په ریپورت کې اورو.
د کونړ والی شجاع الملک جلال ازادي راډیو ته ویل تیر څو کالو په دانګام کې وسلوالو مخالفینو په خلکو زور زیاتی پیل کړی وو او ډیر کسانی وژل او نورې لخپلو کورونو وستل. ولسی وګړي پاڅون ته مجبور شول او دا درې مورز د چهلته په لسګونو قومي ځوانانو د وسلوالو مخالفینو په ضد پاڅون کړی دی.
په لارې کې تنګي کې څو څو ځل مامورین د دولت کوسکلل شهیدان کړل. دا څه بر په خپل په بعضي مناطقو کې قومي خلکو سره دی برخود او شو چاته د شینکی په ساحه کې تقریبا یو یو نیم کال کېږي چې ولسی خلک د طالبانو په منځ کې تل مورچی دی او بيخي د جنگ په حالت کې ټول قوم د فیصلو کې چیرې مونږ یو پاڅون کوو د دې مخالفینو په مقابل کې.
والی وای قومي لخکرو له افغان ځواکونو غوښتي چې په کوم ځایونو کې چې وسلوالو طالبانو په سرکونو کې ماینونه ځای په ځای کړي هغه خونسا کړي او د سیمې په تصفیه کې ورسره همکاري وکړي. د خلکو غوښتنې سره سم په دانګام کې افغان ځواکونو عملیات هم پیل کړی دي چې د ځانمرګو واسکټونو په ګډون ډېر وسلي او جنگي مهمات هم نیولې دي. جلالا وای افغان ځواکونو او پاتون کوونکو په یاد ولسوالۍ کې د کوزي پښتونخوا د سواد سیمې یو ځوان د ځانمرګي واسکټ سره یو ځای نیولې او اوس مهال ترې پښتنې روانې دي. هغه وای تر اوسه پاتون کوونکي او افغان ځواکونه د کوم مخامخ مقاومت سره نه دي مخامخ شوي، خو وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې له لرې غرونو او ځنګلونو په دولت پلوه خلکو د هوانونو ډزې وکړي. د دانګام ولسوالۍ قومي مشر حاجي عبدالرزاق په تلیفون ازادۍ راډیو ته وویل دوی نور د طالبانو له زور زیاتي او د پاکستاني بریدونو په تنګ شوي وو او له مجبوریت یې پاڅون کړی چې تر اوسه یې زیات ځایونه د وسلوال مخالفینو له لاسونو ویستلي دي. طالبانو تر اوسه د دانګام د پاڅون په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي چې حکومت د پاڅون په نوم د دوی خلاف محلي پولیس رامنځته کړي او په یو شمېر سیمو کې ځای په ځای کړي دي. د یادونې وړ ده چې له دانګام وړاندې په ناړۍ او نورګل ولسوالیو کې د وسلوال مخالفینو په ضد دې ته ورته حرکتونه پیل شوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د لوګر سرپرست والی نیاز محمد اميري وای په دې ولایت کې په لکونو جریب مځکه غصب شوی چې د بیرته خصول لپاره کافی امکانات نه لري. نوموړي د پنځشنبه پر ورځ په کابل کې د لوګر د وضعیت په اړه جوړ شوی غونډې ته وویل چې یو شمېر غاصبین د پل علم خار د نقشې په عملي کېدو کې هم خنډونه جوړوي، خو په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازي بیا وایي د غصب شوو مځکو د راګرځولو لپاره په دولتي اداره کې پیاوړې اراده نشته. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د لوګر چرواکی وایي چې د پل علم خار د پراختیا د نوي پلان په عملي کېدو یې کار پیل کړی، خو زیاتوي چې یو شمېر کړۍ د دې پلان د عملي کېدو په وړاندې خنډونه جوړوي. د دغه ولایت سرپرست نیاز محمد اميري د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د لوګر د وضعیت په اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل د پل علم د پراختیا پر پلان یې کار په داسې حال کې پیل کړی چې د لوګر ډېرې ځمکې غصب شوې دي. نوموړی وایي په دې ولایت کې تر شاوخوا درې لکو جریبو ځمکې غصب شوې چې دوی یې د بیرته راګرځولو لپاره کافی امکانات نه لري، او دې کار غاصبینو ته دا جرأت ورکړی چې د پراختیایي کارونو مخه ونیسي.
قاطی تصمیم نه وجود، د قانون نه وجود، د یو طرز العمل نه وجود، د یو وسایلو او امکاناتو نه وجود، او د یو بودیجې نه وجود له لاسه دې کې هیڅ شکل نشته. په لکه هاو جری بنده کا غصب شوی، لما سره هغه ماشینري وجود نه لري چې د غاصب کلا او دیواد ور باندې ړنګ.
ښاغلی اميري غوښتنه وکړه چې د غاصبینو د نیولو او څخه د غصب شوو ځمکو د بیرته اخیستلو لپاره باید د حکومت په کچه یو ځانګړی قوه جوړه شي ترڅو دولتي چارواکي وکولی شي په دې برخه کې ډاډمن اقدامات وکړي. د لوګر سرپرست والی په داس حال کې د لکهاو جریبو ځمکو د غصب خبره کوي چې له دې وړاندې خپله د لوګر خلکو هم نه یوازې په ولسوالیو بلکې په مرکز پل علم ښار کې د ځمکو د غصب څخه شکایتونه کړي او له حکومت یې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازی انجینر صاحب خان بیا د لوګر د والی دا خبره ردوي چې د غصب شوو ځمکو د راګرځولو لپاره امکانات نه لري. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د لوګر په چارواکو کې د غصب شوو ځمکو د راګرځېدو په اړه پیاوړې اراده نشته.
په لوګر کې خو له ابتدا نه چې نه دغه د دیارلس کلنه دوره چې هغه شوې ده سرکاري او دولتي او ملي ځمکې ټولې غصب کېږي، غصب کېږي تر ننه پورې دا سلسله روانه ده. نه چا مخه ونیوله او نه داسې یو اراده شته. دی د حکومت په نمایندګي که څوک وایي پولیس شته، اردو شته، هر څه شته، ده
نوموړي د دې ستونزو د حل لپاره له مرکزي حکومته د ځایي چارواکو د بدلون غوښتنه وکړه او وی ویل چې حکومت باید ناکام او فاسد چارواکي چې نه دي توانېدلي د لوګر خلک له غصب، فساد او بیامنۍ خلاص کړي په خپلو دندو پرېنږدي. په هیواد کې د غصب شوو ځمکو په اړه بحثونه او د خلکو امیدونه تر هغې وروسته ډېر راټوکېدلي چې نوي افغان جمهور رئیس اشرف غني د غصب شوو ځمکو د بیرته راګرځولو په اړه د حکومت د کلک هوډ څرګندونې وکړې. د لوګر په شمول په ټول هیواد کې شاوخوا 4 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې چې تر ډیره پکې ځایي زورواکي، عام خلک او حکومتي چارواکي لاس لري. کارپوهان بیا وایي چې په تیرو 1400 کلونو کې د ځمکو غصب یو فرهنګ بدل شوی او تر څو چې په مرکز او ولایتونو کې سالم حکومت رامنځته نشي دا لړۍ به نه یوازې په لوګر بلکې په ټول هیواد کې همداسې دوام پیدا کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي هیلمندی شته څو د شنبې په ورځ د پاکستان له ټیم سره د افغان ټیم د کرکټ لوبه د سولې او ورورولۍ یو پیغام ورسوي. دغه بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې د دې لوبې هدف د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خواله او د سولې راوستل دي. له ښاغلي فضلی نه زموږ همکار سفی الله ستانکسي د مرکې په سر کې د دې لوبې د اهمیت په اړه پوښتنه کړې.
واقعاً چې دا تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان د کرکټ کچه اوس دومره لوړه شوې ده چې ډېر دنیاوال غواړي چې د دوی سره سیالي وکړي. دا خو یو یعنی مخکې پلان شوی لوبه نه وه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان رئیس جمهور ښاغلی محمد اشرف غنی هم دغه سفر لري پاکستان هیواد ته. دا د په غوښتنه باندې شوی چې د پاکستان د صدر اعظم سره خبرې کړې وي. خو زموږ د فارم د دومره امنیت لري چې موږ کوشش کوو چې په مجموع کې هغه هیوادونه چې کرکټ لري خصوصا د همسایه هیوادونو چې د هغوی سره خپل روابط نورم شو خدای دوستانه سیریز دی او هغه لوبغاړي کوم لوبډله چې دوی جوړه کړې ده واقعا هغه داسې یو قوي لوبډله ده. البته دا سیالي به شلوري د سیالي وي. زموږ هم الف لوبډله ده، دوی هم الف لوبډله ده. خدای دې وکړي چې یو خبریا په لاس راوړو په خاطر د دې چې دغه دوه مشرانو به هم د دغه لوبې ننداره کوي ګوري به.
د افغانستان په ټیم کې کوم لوبغاړي شامل دي؟ آیا ځوان لوبغاړو نه استفاده کړې په دغه لوبه کې او اخوا د پاکستان ټیم څنګه یو ټیم ارزوي؟
پاکستان خو واقعا ډېر قوي ټیم جوړ کړی دی. دغه د دوی اکثره د ملي ټیم لوبغاړي دي. تاسو ته معلومه ده چې عمر اکمل، کامران اکمل، دا چې د بي سي اس توپ اچونکي عمر ګل، سویل مقصود، دغه ټول هغه نامتو لوبغاړي دي چې همیشه د دوی لپاره غټ کامیابي راوړي. اوس موږ هم الف لوبغاړي کې واقعا لکه څنګه چې تا اشاره وکړه اکثر اکثره هغه دوه ځوانان ته چانس ورکول شوی دی. څو موږ هم مخکې کښتا په دې موږ څه دی باندې بار سره دوه شهزاد محمد ته په دغه لوبغاړي کې دوی ورکول شوی دی. نو لوبغاړي لکه فضل نیازی هم دا وسک دغه لوبغاړ هم د یو څو سعودي البته د ملي ټیم نه هم درې څلور لوبغاړي سره دي لکه ګلبدین نایب او محمد نبی ساحل دا چې په څلور لوبغاړي. نو دا یو ډېر دلچسپ لوبوي د دواړو هیوادونو لپاره خصوصا د کرکټ د مینوال لپاره چې دا شلوري د سیالي ده او د رسنیو د لارې باندې ژوندۍ باندې. البته په یو بجه د ورځې به شروع کیږي د شنبې په ورځ ان شاء الله.
دغه سلوبي تاسو څنګه ارزوي چې څومره به کولی شي دواړه هیوادونه گاونډي هیوادونه افغانستان او پاکستان سره نږدې کی پر اړیکو کې بل اخره؟
تاسو معلومه ده چې افغانستان سولې ته ضرورت لري، سپور سفیر د سولې دي. نو دا یو ښه میسج، یو ښه پیغام دی د سولې لپاره هم او د سیاسي روابط لپاره هم. موږ د ټولو ګاونډي هیوادونو سره بل اخره د سپور د لارې هم هغه خپل ورورګلوي او دوستي او دوی ته په ثبوت ورسو.
د راتلونکي شنبه په ورځ د افغانستان او پاکستان د کرکټ د الف ټیمونو ترمنځ مو د راتلونکي مسابقې په باب د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلی څرګندونه ووریده.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتو په نوګورنو کراباخ سیمه کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. اخوا بیا د ازربایجان دفاع وزارت وایي چې په نوګورنو کراباخ سیمه کې تېره ورځ د ارمنستان یو پوځي الوتکه راغورځولې. نوګورنو کراباخ د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ لانجمنه سیمه ده چې نړیواله ټولنه یې د ازربایجان برخه ګڼي خو واکې د ارمنیانو په لاس کې ده. امریکا په نوګورنو کراباخ کې د ازری ځواکونو لخوا د ارمنستان د پوځي الوتکې د غورځولو په باب اندېښنه ښودلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وایندې جین ساکی ویل دا پیښه د دې ښکارندوی ده چې په دې سیمه کې تاوتریخوالی کم او اوربند ته درناوی وشي. د هغې په خبره د نوګورنو کراباخ لانجه پوځي حل لاره نه لري. متحده ایالاتو، روسیې او فرانسې ویلي د ازربایجان لخوا د ارمنستان د پوځي الوتکې غورځول دا ښیي چې څومره ژر ممکنه وي دغلته د روان تاوتریخوالي د دایمي حل لپاره اقدام وشي. ازري چارواکو ویلي د ارمنستان د الوتکې د غورځولو په پیښه کې د دې تیارې درې تنه عمله وشل شوې ده. اخوا بیا د ارمنستان پوځي چارواکو ویلي د دوی یو هلیکوپتر چې په ازمیښتي پرواز وه غورځېدلې ده. د ارمنستان د دفاع وزارت د ازربایجان لخوا د دې الوتکې غورځول یو پارونکی اقدام بللی دی. دا په تیرو شلو کلونو کې لومړی ځل دی چې په نوګورنو کراباغ لانجمنه سیمه کې یو پوځي الوتکه ویشتل کیږي. بل لور ته د اروپا د بهرنۍ اړیکو مسؤل فیدریک موګرنی پر آذربایجان او ارمنستان غږ وکړ چې له هر ډول پارونکو اقداماتو او تاوتریخوالي ډډه وکړي. نوموړي په نوګورنو کراباغ سیمه کې د ارمنستان د پوځي الوتکې د غورځول کېدو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه هم وکړه. د نړیوالې ټولنې د منځګړتوب او کلونو کلونو خبرو سره سره بیا هم د نوګورنو کراباغ په اړه د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د سولې موافقه نه ده شوې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.